بار با شماست
احمدی صاحب مننه ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې وړاندې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه اورېدلی شئ، خو یو جګپوړی امریکایي قمندان وایي دا پریکړه د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. د سولې په اړه د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې د دوامداره سولې لپاره پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره باید خبرې وشي، خو طالبان بل سبا په اسلام آباد کې د غونډې خبر ورکوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره پر افغان سوله خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو مشرانو او کمشنرانو تحقیقات به نن پیل شي، او واشنگتن پر اسلام آباد غږ وکړ چې سمدستي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمني په مونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ارګ خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبرې وکړې. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د فبروري په 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمشنران د تیرې سه‌شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق وشي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شوو کمشنرانو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. په سند کې لیکل شوی چې د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او په ملي کچه یې بیړنی حالت رامنځته کړی. ډونالډ ترامپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلان کړی دی. د بیړنی حالت له اعلان سره ډونالډ ترامپ احتیاج نه لري چې د کانګرس مرستې ته انتظار شي. په دې ډول د دې صلاحیت پیدا کوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه کړي او مصرف کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدلی شئ، خو بل لور ته جمهور رئیس ترامپ د مصارفو هغه مسوده پرون لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدلو مخنیوی کوي. دا لایحه تیر اونۍ د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د جمهور رئیس تر رسنیو مسؤلې سارا ساندرس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د دې لایحې پر اساس د امریکا د فدرالي حکومت زیاتو ادارو ته چې مخکې د بندېدلو خطر وو د سپتمبر تر میاشتې 333 میلیارد ډالر ورکول کیږي چې کار ته دوام ورکړي. په امریکا کې د ولسمشر او کانګرس ترمنځ د مالی لانجې له امله د نوي مالی کال د بودیجې تصویب له خنډ سره مخامخ شوی وو، او د امریکا د فدرالي حکومت ډېرې برخې تقریبا 15 ورځې تړلې پاتې شوې وې. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې په خپله خاوره کې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې بې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پور هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه نور زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 خپور شو لیکل شوي چې امریکا پر پاکستان غږ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي. او د ترهګرو خوندې ځایونه چې په خپل خاور کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتۍ خپرول دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان نوري وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لوڼی کورنۍ او ملګري ادعا لري چې هغه د فبروري په دوهمه نیټه د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سوله ییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لورې وژل شوی. د ارمان لوڼی وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو د محاکمې د پیل په صورت کې د پیښې عیني شاهدان حاضر دي چې په محکمه کې د شاهدي ورکړي چې پولیسو هغه د ټوپک په کنداغ پر سر ووهه او ویې واشه، خو د پاکستان پولیسو دا ادعا رد کړې. د ارمان لوڼی وکیل صادق خان علیزی ویلي چې د لورلایي په محکمه کې د جنایي جرمونو د قانون پر اساس غوښتنلیک ثبت کړی او د څېړنو د پیل غوښتنه یې کړې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. امریکا غواړي چې خپل یو شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. د ناټو عمومي منشي د افغانانو د سولې لپاره پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید خامخا د افغانستان له حکومت سره وشخي شي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
کابل لا هم پر دې شک لري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې سم مرسته کوي. کدا سی وي څنګه کېدای شي چې اسلام آباد صادقانه همکاري تر آمد شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
اقتصادي فشار پر اوستای سي امریکایان، سیاسي فشار پر اوستای سي د ناټو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وړو بندونو او د اوبو ذخیرو ته خوښ دي.
دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتر دغه چینې به راغونې شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. ربشو لومړی راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ شای یو شمېر پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. جزئیات د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 1400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رویټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید د 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي خو دقیق شمېر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رویټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رویټرز په حواله د سپما او اغیزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړې دي. یوه لوړ رتبه غربي ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو. واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمیر ریسکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسأله ده، خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پا پاتریک شانهان تیر اونۍ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بده دي تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهان د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ویل چې د داعش وسوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینې نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت د ړنګېدو اعلان وشي. ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و خو ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې یو شمېر امریکایي عسکر بل افغانستان وباسي خو دا پریکړه د سولې له روان بهیر سره ارتباط نه لري. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د سولې هیڅ راز هڅې نتیجه ورنه کړي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي زلمی خلیل زاد پیل کړی دی. هغه همداراز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ناټو له عمومي منشي سره زما همکار مصطفی صدیقی په بروکسل کې مرکه کړې ده. د دې مرکه پښتو ژباړه احمد تکل وړاندې کړي.
ښاغلی عمومي منشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې درې احتمالي سناریوګانې کومې دي؟
اصلا یوازې یو سناریو شته چې هغه هم په افغانستان کې د سولې پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې پروسه چې پر بنسټ یې پر سوله موافقه وشي، مګر البته اوربن باید د سولې د هرې معاملې مهمه برخه وي او دا چې باید افغان حکومت په دې پروسه کې اساسي رول ولوبوي، ځکه چې حکومت د افغانستان د خلکو مشروع استازی دی. زه همداراز د ولسمشر اشرف غني د تیر کال د سولې د نوښت او د لومړي ځل لپاره د اوربن د اعلان ستاینه کوم.
آیا د افغانستان د اسلامي امارت احیا په پام کې شته او آیا د ناټو لپاره به دا د منلو وړ وي؟
ناټو د دې لپاره په افغانستان کې ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ساله نه بدلیږي. موږ همداراز له سولې ایزې حل لارې سره د مرستې لپاره هلته حضور لرو. د ناټو کار دا نه دی چې کوم حل لارې تحمیل کړي، بلکې د سولې یوې افغاني حل لارې ته امکان برابر کړي. البته بشري حقونه، ډیموکراسي او فردي ازادۍ د افغانانو لپاره خورا زیات اهمیت لري او باید درناوی ورته وشي.
کابل چې د ناټو مهم متحد دی، د سولې له پروسې څخه ځان څنډې ته احساسوي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت له ګډون پرته له طالبانو سره د سولې توافق ممکن دی؟
دا
امکان نه لري. د افغان حکومت له ګډون پرته دوامدار سوله ناممکنه ده، نو ځکه موږ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د هغو تماسونو او هڅو کلک ملاتړ کوو چې غواړي د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پروسې ته لاره پرانیزي. البته د افغانستان حکومت باید د پخلاینې د دې پروسې برخه وي. د افغانانو او په تیره د افغان حکومت له حضور پرته دوامدار سولې ته نشو رسیدای.
پوهیږئ چې تیره میاشت د طالبانو استازي د ولسمشر غني له ځینو سیاسي سیالانو سره په مسکو کې وکتل. د روسیې هدف په افغانستان کې د ثبات راوستل دي که د بې ثباتۍ؟
Stabilizing or destabilizing Afghanistan.
د مسکو
په ګډون ټول باید د ښاغلي خلیلزاد او له طالبانو سره د هغه د خبرو ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې د سولې لپاره یو چوکاټ رامنځته شي. باید وګورو چې د مسکو غونډه له دې هدف سره مرسته کوي کنه. د ناټو تمرکز پر دې دی چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او هم له سیاسي لارو د امریکا او خلیلزاد د هڅو پوره ملاتړ وکړي. دا د سولې یوازینۍ لاره ده.
پوهیږئ چې نړیوالې ټولنې په 1990 لسیزه کې افغانستان یوازې پریښود او دې کار ته یې د یوې ساحوې په سترګه کتل کیږي. آیا ناټو دا ډاډ ورکولی شي چې بیا به داسې یوه ساحوه نه تکراروي؟
زه د ناټو د متحدانو د جدي ژمنې شاهد یم. په تیرو 13 کلونو کې هغوی خورا زیاته پانګونه وکړه چې د افغان حکومت، خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په جولای میاشت کې د ناټو په سرمشریزه کې موږ پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه د نورو 4 کلونو لپاره تر 2040 کال پورې وغځوو. موږ د افغان ځواکونو زده کړې، تجهیز او له هغوی سره مرستې ته ژمن یو، ځکه فکر کوو چې پخلاینې ته د ری د اوراول لپاره دا تر ټولو غوره کار دی. د ناټو هدف نه دی چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو هدف د تروریزم پر ضد مبارزه او سولې ته د لارې اوارول دي.
تاسو ویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو پوهیږئ چې د افغاني ټولنې ځینې پوړۍ اندېښنه لري چې آیا د ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر سر خو به معامله نه کیږي؟ دې اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
How would you address these concerns?
So NATO is based on some core values.
ناټو پر یو لړ اساسي ارزښتونو ولاړ ده. دیموکراسي، فردي ازادۍ او د قانون حاکمیت. موږ دې ارزښتونو ته خورا زیات اهمیت ورکوو.
Second, NATO allies have invested a lot in
دوهمه خبره دا ده چې په ناټو کې زموږ متحدانو په افغانستان کې د دې ارزښتونو د ساتلو لپاره ډېره پانګونه کړې. البته زموږ لپاره د دې ارزښتونو ساتل ډېر مهم دي او نو غواړو چې للاسه ولاړ شي. د هدف ته د رسیدو یوازنی لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده، ځکه د بشري حقونو لپاره سوله خورا زیاته مهمه ده. که سوله اوربند او یو سیاسي حل لار ولرو، تبان د ټولو افغانانو په ګټه به وي. په تیره خزي او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي. زه د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه وینم. موږ هم سولې او هم دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو.
د ناټو عمومي مشر پر دې ټینګار وکړ چې د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې له افغان حکومت سره خبري وشي. طالبان له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کوي. د مخالفو دریزونو ته په کتوبه د سولې دا خبري بریالي شي، له وی خبرتیا وروسته مې په دې اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ یعنی بل سبا په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په بی اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان نصر اعظم عمران خان سره به هم خبري وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته چمتو شي، خو طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. بل لور ته د ناټو عمومي منشي لکه څرنګه چې مو مخکې واورېدل ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګه شي. د مخالفو دریزونو ته په کتو به د سولې دا خبرې په کوم لور روانې شي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر مې په دې اړه اخیستې.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي. یو خواه طالبان دي او بله خواه هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناټو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیای پر اسنت پیژني. منان زه فکر کوم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو او د افغانان د مالکیت مسله مطرح کېږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو په څنګ کې باید د مذاکرات یوه برخه.
تاسو دا وایسي چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته دا سې داوی دي چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی، او طالبانو په یوه اعلامیه کې تازه ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ به په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له صدر اعظم سره دوی وګوري، نو بیا هم د نظر اختلافات ډیر وسیع نه ښکاري؟
طبیعتا به شک نسته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبانو سره خواخوگی درلوده و اداره هم وجود لری و اداره کم وار بگیره که کاره چی بیدی چه طالبان به پاکستانی مقامات و چارواک سره نیزی عریکی لری. نو پا دی اساس زفکر کام چه طبیعتا به پاکستان به افغانستان پسوله که بخصوص پا دی حالت که چه امریکایان یا دول مجبور خکاری، نو ده ما پاکیده ده پاکستان دی فرصت استفاده کری او پا ده مذاکراتو که با دا چې وطن سویته پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش کړي. په هر صورت د پاکستان له وندې پرته هم په افغانستان کښې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري، اما دا نه باید په دې حالت کښې چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکړي، امریکایان څه کولی شي، څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چېرته پاکستان مرسته فرضاً نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان په داسې یو موقعیت کې ده چې اقتصادي فشار پراوستی سي، امریکایان سیاسي فشار پراوستی سي، د ناټو غړي هېوادونه که متحد عمل وکړي او په پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کښې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع سي.
تازه خبردار لرو چې د هند سر اعظم نریندرا مودی ویلی دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده چاودنه وشوه او تر څلوېښتو ډېر هندي پولیس ووژل شو. مودی وویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کړو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولی شي؟
طبیعتا هر کله چې د پاکستان ونډه د افغانستان په سیاست کې زیاته شي او د پاکستان د نفوذ زمینې په افغانستان کې مساعده شي، هندیان حساسېږي. نو هند ته په دې ورځو کښې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی. په نړیوالو مناسباتو کښې هند په طبیعي ډول له پاکستان نه قوي رول لوبولی شي او کولی شي چې د پاکستان د انزوا په هکله لازم اقدامات کړي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلې. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکن ده. موسکو ځینې سبقونه لیدلي. د نیویورک ټایمز په لیکنه دېرش کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه ووتل، خو په دغه هیواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلي ښه ده هیله من واوسو چې دا وار نړۍ په ښه لور روانه ده. له افغانستانه د وروستیو شوروي پوځیانو له وتلو دېرش کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تېروي خپل سرتېري باسي. نیویورک ټایمز همدارز لیکلي موسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی، خو دا وار د سولې د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلي تېرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتېرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتېري له افغانستانه ووځي. د ووتل په خبره دا احتمالي کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکه نه لري. نیویورک ټایمز دا هم لیکلي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یوې موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده ووځي، او ښایي امریکا په بشپړه توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته د طالبانو بیا راتګ د ډیرو افغانانو او لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبانو نه یوازې افغانستان وران کړ، بلکې جنګونو یې زرګونه کسان قرباني کړل او میلیاردونه ډالره پرې ولګېدل. واشنگتن پوست لیکلی شوروی پوځیان دیرش کاله مخکې له افغانستانه وایستل شول، او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مسلې ته د یوې هېوادنۍ بریا رنګ ورکوي. کرملین په 1990 میلادي کال کې د افغانستان جګړه یوه لویه سیاسي تېروتنه بللې وه. ورځپاڼه لیکي شوروي پوځیان د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشارونو په خاطر له افغانستانه وایستل شول، او په دې ترتیب د سړې جګړې پر مهال تر ټولو مهم نیابتي جنګ پای ته ورسېد. موسکو اوس د افغانستان په اړه بیل نظر لري او غواړي د ولادیمیر پوتین تر رهبرۍ لاندې د روسیې یو قوي تصویر وړاندې کړي. په دوام کې واشنگتن پوست لیکي که څه هم د تاریخ بیا جوړول کوم غیر معمول کار نه دی، خو ځینې خواشینوونکي حقایق موجود دي چې سترګې نشي ترې پټېدای، لکه له مجاهدینو سره مرسته څو القاعده او طالب ډلې جوړې کړي، هغه ډلې چې اوس دواړه د لویدیځ پر وړاندې جنګېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحران د وتلو لپاره پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. دا څرنګه بیړنی حالت دی؟ تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلانوي. د بیړنی حالت اعلان ولسمشر ترامپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 میلیارډ ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرس 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي. ډونالډ ترامپ په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د جمهوری ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ترامپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې و چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ترامپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړنی حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ترامپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 میلیارد ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ترامپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړي غونډه کې پرون وویل موږ باندې د ملي استراري حالت اسناد لاسلیک کړو چې ډیر ښه کار دی، ځکه چې موږ د مخدرو موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو له لوري اشغال سره مخامخ یو د منلو وړ نه ده. د ډونالډ ترامپ له لوري د بیړني حالت اعلان د ډیموکراتانو او شمیر جمهوری غوښتونکو شدید مخالفت پرولی دی. په کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دی چې د ملي استراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهور ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو ډیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسراري حالت په اعلان غواړي پلویان یې د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لیتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشتوالي په صورت کې د ملي اسراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغه په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ترامپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لیتیتا جیمز ویلي موږ به له قدرت د داسې ناوړه استفادې سایل ته نښینو، پر ضد به مبارزه وکړو، له هغې قانوني وسیلې به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانې له وزارتونو پیسې راغونډ کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندانو ته زموږ ټول سلامونه ورسیږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمندي را تیر سوی دی د شرق او غرب په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریب ځمکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوب د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ بیرته سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جریب ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګولو ته ورسیږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام سر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث ته چې په نامه د غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دي دلته کرانا چې لاس د مړو مړو باندې پرواوي مو وي کټوي باندې وي چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې وځ راغلي دا تعالی ز په خپل سترګو وینم نو زه زما دا غیله چې زما پیغام صاحب سي او تر دال وړ پرو چاروا پر پر ورته چې نه والی غم کړی نه کوم نه نه د زابل په ولایت کې ډیر غریب ولست ډیر کړی دلې د خلک را مړو مړو تمرسي ورسیږي کني ورا دې سي آیات تیرولې دې مسكين سي دپښتنو کې کچا تر رسیدلې او سلام په مخه مو شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجر رو پا روان خپراوانه که پا دغه برخه که تراتیم و بجو مخ که وقت اجازه نرکوی چه ستاسو یوشمیر اسمیسون ولولو اوران دی پا خپراوانه که از سجر رو تا ستاسو یوشمیر اسمیسون ولولو خو ساته بجه او دیر شتقی خیلی لند خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمنی په مونیخ ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډه په څنډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړې او د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون رسمن د بډینی حالت د انفاس سند په خپل هیواد کې لاسلیک کړ. د امریکا جمهور رئیس د مصارف هغه مساوده هم لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. واشنگتن پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپله خاوره کې بند کړي. او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شوی غړي ارمان لونی وکیل وای چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور په محکمه کې ثبت کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال له سیاسي ډلو او مدني ټولنې غواړي چې د پیاوړو انتخاباتي بنسټونو د رامنځته کېدو او د انتخاباتو د قانون په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. سرور دانش دا غوښتنه پرون له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د دغه قانون په پلي کولو کې د سیاسي ګوندونو همکاري مهمه ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د انتخاباتو په قانون کې د بدلون او توشیح وروسته افغان حکومت له سیاسي او مدني بنسټونو غواړي چې دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړې شوې غونډه کې وویل اوس نو د انتخاباتو قانون د پلي کېدو په حال کې دی.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار
دارم. اوس د هر اړخیزې همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او ځواب ورکولو ته مسول اوسو.
د وبل پیاد قانون کې بدلونونه ته په کتو سیاسي او مدني بنسټونو ته یو لړ صلاحیتونه ورکړل شوی دی. د تماو خوده چې سیاسي ګوندونه د پر روانه ونی کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره وړ کسان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشیح وروسته جمهوري ریاست اعلان کړی چې له دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندو لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان، د یادو کمیسیونونو د سرپرستو رئیسانو په توګه وګمارل. جمهور رئیس د تعدیل شوی قانون په اساس په انتخاباتو کې لخکیلو ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې په یوه اونۍ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوو غړو لپاره لیستونه جمهوري ریاست ته وسپاري. د انتخاباتو د سار بنسټونه د حکومت غوښتنې ته په کتو وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د معرفي کولو او د انتخاباتو د پروسې د څارلو په برخو کې د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو همکاري مؤثره ده. د انتخاباتو د څارونکو بنسټ د پروګرامونو رئیس حبیب الله شینواری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو هغه د مهمو شریکانو نه شمیرل کیږي، ځکه سیاسي ګوندونه زینه فدي او بل په زمین کې رتابان دوی ډیره زیاته مرسته کولای شي. د انتخاباتو قانون د هرې مادې د تطبیق په برخه کې ډیره مرسته کولای شي.
د وویل د کمیسیونونو د غړو په ټاکلو کې د نوي میکانیزم په اساس کوم ګوندونه چې په عدلي وزارت کې ثبت دي، هر یو باید یو یو استازی د کمیشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړي، او همداشان 15 کسان د مدني بنسټونو لخوا ور معرفي کیږي. د ټینګار کوي دغه ګوندونه باید غیر ګوندي کسان چې په انتخاباتو کې تجربه ولري حکومت ته معرفي کړي، چې په ګمارلو انتخابات په شفافه توګه ترسره او په پروسه خلک باوري شي.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمېر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي، او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبي ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلي دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو لپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی، او په یو شمېر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سر کال موږ د کرنې وزارت د انکشافي بودیجې په مټ باندې 1500 متره مکعب چک ډیم په څلورو ولسوالیو کې جوړ کړی دی، چې ډیری برخې په دانګام ولسوالۍ کې ده. چونکې تاسو ته دانګام معلومه ده چې د طبي منابعو د پلوه یو ډیره ستراتیژیکه ولسوالۍ ده، او دا ډیره وځپل شوه، ډیره وچکالي هلته موجوده وه.
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي، هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمنګا فعالیت یوازې تر چک ډیمه پورې محدود نه دی. په کوم ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو، یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلی چې موږ بازی ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو داغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده، او ترجیح دي تورکو چې کمزې کې چک ډیم جوړ شي باید عمل ته نهال شانی.
د کونړ اوسیدونکو د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره تر هغه چینی به راغونې شي، نو دې سره به زمونږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي، او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رزاګي کې جوړ شوي دي، د اوبو د ذخیرې لپاره جوړ شوي دي او ګټور دي. ځکه
دوی وایي پخوایي سیلابونو کورونه د کرهن ځمکه او باغونه لمنځه وړي، اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوختي، بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دنه مخ کې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وي بالکل، فصلونه ختم شلو، اوبه سطح چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې و د دې لپاره کوم بندونه چې نه و چې سیلاب براله ځمکې بیا وړلې، دا به فصلونه بیا ختمول، باغونه بیا وړل، کورونه بیا ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي، جاري اوبه لري، باید هغې دپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د ځای په ځای کوم ریسین کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډېر ښه اثر کوي. چې دغه پروګرامونه وشي، ځای په ځای بندونه ورته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کېږي دې سره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبي د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متر مکعب چې دیم غوښتنه کړې ده. یو هغه ټولې شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځه وړل شوی دی چې بیرته هلته چې دیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بېساري ډول کمه شوي چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز اسد آباد نه لیکي، د هلمند د سولې حرکت غړي کونړ ته را رسیدلی او غواړي چې د سیشن بی پورس د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. عبدالستار سعادت د کندهار له ارغنداب لیکي، په نړیواله سطح د سولې روانو هڅو ته په کتو سره افغان ولس ته یو باعزته او پایدار سولې په تمه دی. رحیم الله بابای لیکي، البته د اردو ژبې په الف با په یو اس ام اس کې لیکي، له طالبانو سره باید سوله په شرعي چوکاټ کې وشي. قدیر تکین د سولې په تړاو لیکي، د سولې په تړاو باید بیلابیل کوششونه په یو چوکاټ کې منظم شي. ځینو اورېدونکو پر نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولي دي. شهیدزاده د زابل لخوا کې افغان لیکي، د جنرال ووټل دا پریکړه ستایو چې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، د پوهنې وزارت باید سر له اوسه د ښوونځیو د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. احسان الله دوست د کندهار له ارغنداب لیکي، د شوروي پوځیانو وتل د افغانستان لپاره ستره بریا وه، خو اوس باید افغان مشران په اتحاد خپلې هیوادنۍ ستونزې هوارې کړي. او ګل احمد له کندهاره لیکي، د په دوست هیواد هند کې د پنجشنبې د ورځې وحشیانه حمله غندو. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت دائمي روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، د امنیت او د روغتیایي خدماتو کموالی او د روغتیایي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه ګڼي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په کندهار شاره ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسېدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13 اوسېدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیایي امکانات کندهار کې د روغتیایي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوهلو سره د کپیاده روي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري. نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو، زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکنو 50% خلک لاسرسی لري او پاتې. د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د عامه روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړی چې تاسو کار پر وکړئ، موږ ته هغه ساحې په ګوته کوي چې ایجاب ده سی مرکز د ایجاکی.
د کندهار د امیر اختیار زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیایي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالیو کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامنه ولسوالیو کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیایي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3,000 ولادتونه ترسره شوي، چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده.
د کندهار د روغتیایي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې 13% خلکو ته روغتیایي خدمات نه رسیږي. بل لور ته د روغتیا په برخه کې د پکتیا ولایت دامي روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي د ګزړن ناروغۍ د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل سازی راپور لري.
ورستله دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګزړ مثبتې پیښې پیدا شوې. د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي، سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړ ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیایي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته آګاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آګاه نه دي، هغوی آګاه شي تر څو چې یو ماشوم له واکسین نه پاتې نه شي.
ښاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزړ د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نورو رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښيي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټی ټی واکسین دی، شرې واکسین دی او نور واکسینونه چې دي، چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندی یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علماي کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما اولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زیوایی چې د لیاونه بلته د لیږدیدونکو ناروغۍ او په ځانګړي ډول ګزړ ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو لا دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې، په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې مو سره جوړې کړې او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سي دي روا بلل دي او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد ديني عالم ده. د پکتیا د کتلي معافیت ادارې سره پر رضاکار ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګوزن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنیګانه ماشومان نه یغچيږي نه خرابيږي، د دې ډاکټري له حسابه د کتابونو د پټواګانو د پیغمبر علي سلام د فقې د کتابونو د ټولو له پټواګانو دا بالکل جائز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاص خاص ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تیره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو او نیم زره ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول او بیا وروسته ورته د 15 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړې شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو له آزادی رادیو واری.
زه احمد شبر لتا سو اجازه غوړم. د غوړیا چر تفری پروگرام لرو په پوره سات له آزادی رادیو خبرونه اوریدلی شئ.
اچار اچار اچار
نتش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام، روغ او خوښ اوسئ. انتخابات او د هغوی د نتایجو اوږده ډرامه خو مو ولیده، ورپسې د جمهوری ریاست د ټاکنو ډرامه پیلېږي. دا هم وګورئ، هم به ورته وخاندئ او هم به مو تجربه زیاته شي. هسې مو خپل وخت په هندي او ترکی ډرامو ضایع کړ. شکر دی دغه دي د خپلو ډرامو خاوندان شو. تر څو چې دا ډرامه خلاصیږي، بیا به کومه بله د موقت حکومت یا بل څه پیل شي. مقصد چې یوه خلاصیږي بله شروع کیږي. لیدو ته تکړه شئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ انتخاباتي خبرونه دراورو.
Ha 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 ha
اوسم پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
مفلس خان ډالري
او ایروګوله روپۍ.
لنډ خبرونه دغه دي.
اوس حکومت له حکومت شکایت کوي.
پارلمان ته د تلو لار د ډالرو په پله تیره شوې ده.
نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي.
او د جمهوری ریاست انتخابات په سم د ډالرو سونامی را منځته کی. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې اوس حکومت له حکومت شکایت کوي. خبر زیاتوي چې له حکومت شکایت وکړي نو رایت خوار به له چا شکایت وکړي. په داسې حال کې چې رایت د ډوبېدو او رکېدو آخري سرحد ته رسېدلی دی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که هر څه همداسې روان و نو رایت به سرزنده له منځه لاړ شي او بیا به حکومت وایي چې دا خو د حکومت کار و، دا خو د حکومت بې کفایتي وه، دا خو حکومت توجه ورته ونه کړه. او هغه وخت به په رایت کې دومره څوک هم نه وي پاتې چې له حکومته پوښتنه وکړي چې دا حکومت نو څوک دی.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې پارلمان ته د تلو لاره د ډالرو په پله تیره شوې ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله که څوک غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي نو باید د ډالرو پنډې او سټې ورسره وي، که نه د ډالرو په پله تیرېدلی نه شي. خبر وایي چې پارلمان ته تلونکي باید لومړی څو د ډالرو پنډې او سټې په پله کیږدي او بیا پرې تیر شي چې ترې ونه لویږي. لکه سه کال چې یوازې په کابل کې 122 تن ترې لاندې ولوېدل او ژوبل شول، ځکه چې یا د ډالرو په لګولو زړه ونه شو او یا هم د ډالرو په پله دومره لږ ډالر واچول چې د ده د تېرېدو توان یې نه درلود.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي. خبر زیاتوي چې خبره له انتقاد نه ټوکو ته ورسېده چې حکومتي ادارې خفه نشي. ځینې ټوکیان وایي چې نیم حکومت لا ښه دی، هغه ټوکې خو کوي، نیم نور خو یې ټوکې هم نه کوي. ټوکیان زیاتوي چې که همدغسې حکومتونه په خپلو ادارو ټوکې وکړي نو په ادارو کې به ډېره د صمیمیت فضا رامنځته شي او ادارې به په خپلو کارونو کې نورې هم زړورې او په ځان باورمندې شي. مبصرین وایي که نیم حکومت غصه او نیم ټوکې وکړي نو دا به ډېره ښه خبره وي او یو ښه توازن به رامنځته کړي.
او وروستی خبر دا دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامی رامنځته کی. د در په در آژانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامی څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خوارۍ کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلېدل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر غواړي چې دا د هر سړي په وس کې نشته. خبرونه خلاص شول.
ډېر کاندیدان د کامیابۍ لپاره پیسې کاروي خو یو نیم له نورو چلونو کار اخلي، لکه داسې.
او خزه، هغه لونګې د کې خودلې؟
او هغه څه کوي؟
بل سبا ته یو قومي غونډه ده، هغه ته ورزم.
نو لونګې د هغه قوم مشران ته ورکوي؟
نه، هغه لونګې د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه را پر سره وم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پر سره وې؟
خو دغه لونګۍ څو ځوانانو ته ورکوم، بیا هغوی د خپل قوم څو مشران راغواړي او ماته لونګۍ را په سر کوي، تر څو خبریالان او د غونډې کسان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ را په سر کړي.
د څه دپاره؟
د دې لپاره چې قومي مشر معلوم شم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات شي.
ګوره و سړی، اچ ته ولاړې، ډېره خوشحاله سوم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سوم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل ځه که مو پیسې هم لاړې، نو خو د خیر کار خو به وکړي. خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې. یو ته ځه، بل ته ځه، دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، آخر ته څه غواړې؟ زه خو د دې کار په مقصد هېڅ پوه نه سوم.
ګوره و ښځې، هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهې، په تا پورې ساړه لري چې هر څه کوم کوم. زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق پورته پکې وې. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک یې په یوه نامه او په بل نامه سره وي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دشمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ د خبرې د ده عمره غټ داستان راته جوړ کړه، پرېمې ده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم، زړه مې در باندې سوځي چې به دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی؟ ها،
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه په تور لګوې، کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای را ووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوي. ستړی مسې؟
خیر یوسې. ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ.
بیا دې په چا پسې مرد آباد او زنده باد چیغې وهلې؟
که به کارونه همداسې روان و د خیره، نو ډېر ژر به خپل مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا د بس لپاره ټلویزیونونو ته ځم. د نن ورځې مراسم په ټلویزیونونو کې وګوره او خوند ترې واخله.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ په سر وې او بیا خوشحاله م یې.
لونګیو ته نه یم خوشحاله ساده.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې خلک مې په ټلویزیونونو کې وګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري.
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله؟
څه وخت وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي، ځان کاندیدوم، ځان پوکه ساده.
مخکې کله چاره یې درکړه چې اوس به یې درکړه؟ هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږم ښځې، دا ځل مې دومره منډې او خواري کړي دي چې خامخا به کامیاب شم. چې یو ځل د جمهوري ریاست په څوکۍ کینم، بیا به خوند وکړي. بیا به نو ته له مانه ډېره ببره ګرځې او وایې به چې د مملکت لومړۍ مېرمن یم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
لال یو پر میرا نرت نرت شیر.